د مشال رادیو یوې بلې خبرونې ته ستړي مشه وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې او په دې خبرونې کې بیا هم زه حسیبه شهید ستاسي قربانې نو خبرونه درته زه او نجیب عامر په ګډه سره وړاندې کوو. په دې خبرونې کې بیا هم تاسو خبری رپورټونه لرو. په پښتونخوا کې به د پښتون خبريال مکرم خان د وژنې د پیښې په اړه ډېر معلومات واوري. د سیمې او د نړۍ حالات هم درته لرو او د خبرونې وروستۍ برخه کې پلوشه 19 پروګرام لرو. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو چې نجیب عامر وړاندې کوي.
د دې وخت مهم خبرونه. طالبانو د خبريال مکرم خان عاطف د وژلو مسؤلیت قبول کړي. امریکا وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره مهم رول لوبولی شي. او په ایتوپیا کې 15 بهرني سیلانیان په ډزو وژل شوي دي. پوره خبرونه. طالبانو د خبريال مکرم خان عاطف د وژلو پړه قبوله کړي. د دوی یو ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته د ناصرګن زینب په یو ټلیفوني تماس کې ویل مکرم خان عاطف د سو سواره پوی کړو چې طالبانو خلاف د راپور نه ورکوي، خو هغه نه پوهېدو. د ویل یو شمېر نور خبريالان هم په نظر کې دي. مکرم خان عاطف د ناصرګن وسلوالو لخوا د پاکستان په شمال لویدیځه سیمه شبقدر کې د نهې په ورځ په نخښه شو. نوموړي د امریکا غږ ډیوا ریډیو او د پاکستان د اردو ژبې د ټلویزیوني چینل دنیا نیوز کار کولو. دا غورور مسلم خان مومن په ډیړه مشال لیډیو ته داسې ویل،
بس دا عدل ترغلی د حالات خراب شي مدل ترغلی شپ قدر کې دي سنت رشي او شپ قدر سره توخ وزیده او ان تط مانته باندې ولاړ مانته باندې دا دو سره توخ ولاړ مخه دي کې دوه مشران باندې مشران تما دې خپل ناغي مزل دي داسې دې کې و دغه شپې بجو مات کې دا غسول مکرم بولی کې ما بار رامن ټکټ خال نو کو دوه موټر سایکل باندې کسان سوار لال و تخې.
مسلم خان مومند وایي د مکرم خان عاطف جسد به نن د مومندو په سبحان خوړ سیمه کې خاورو ته سپارل کیږي. د امریکا غږ د جنوبي آسیا مشره سپوږمۍ میوندۍ وایي د دوی اکثر خبريالان د وسلوالو لخوا ګواښل کیږي او دوی د نورو د ژوند هم په خطر کې ویني. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د ځایي چارواکو سره کتلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغان چارواکي د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د کراچۍ نه تورخم ته په لاره د دوی ولاړ سلګونه کانټینرونه د خوشې کړي. دواړو لورو تیر ورځ په اسلام آباد کې کتلی. افغان چارواکي وایي د دوی په کانټینرونو کې ناټو ته سامان نه لګول کیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر عبدالحفیظ شیخ ویل دوی په دې معاملې غور کوي او ضربه کومې پریکړې ته ورسیږي. د افغانستان په مرکز کابل او ګڼ شمېر نورو ښارونو کې د واورو د ورېدو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اورېدلي دي. چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې په اتو ولسوالیو کې سختې واورې ورېدلې دي او د شپاړسو ولسوالیو لوی لارې تړل شوې دي. په تیرو دوه ورځو کې د سختو واورو له امله شپږ ویس کشان وژل شوي دي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان په اکثرو برخو کې خلک شکایت کوي چې حکومت ورسره لازمي بیړنۍ مرستې نه دي کړې. امریکا وایي افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره پاکستان سره ونډه لوبولی شي. سیمې ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د سفر نه وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر ویل پاکستان ویلي نوموړی دغه هیواد ته خپل سفر وځنډوي. نوموړی ویل افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د پاکستان هڅې ډېرې اړینې دي.
partnership going forward دا په کټای توګه یو ډیره مهمه همکاري ده چې پر مخ روانه ده. هم دغه خبره خارجه وزیر هیلری کلینټن 13 نوې د پاکستان نوې سفیر ته وکړه. نو ته پوهیږي چې پرته له دې چې موږ د خپل منځي اختلافاتو د حل لارې ولټو بل کوم چاره نه لرو. موږ په بشپړ توګه پاکستان ته د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د جوړجاړي د پروسې د یو مهم همکار په سترګه ګورو.
مارک ټونر ویل افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د پاکستان هڅې ډېرې اړینې دي او په دې لړ کې دوی د پاکستان سره د خپلو اختلافاتو د ختمولو هڅه کوي. د امریکا د پوست تحقیق کوونکو ویلي داسې هیڅ کره شواهد نه دي موندلې چې وښایي هغه افغان افسر چې تیر کال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې اته امریکایان او دوه افغانانو وژل له طالبانو سره اړیکه درلوده. د امریکا د پوست د راپور له مخې تیر کال د اپریل په 8مه نیټه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د احمد ګل برید یو انفرادي عمل و. دغه راز ویل شوي وروسته لاغې چې ګل پر امریکایانو ډزې وکړې د سرتیرو په ځوابي ډزو کې ټپي شو، خو بیا یې په خپل ټوپک خپل ځان وژه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوورې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د شام په ولسی خلکو چې د حکومت خلاف مظاهره کوي د حکومتي ځواکونو تشدد د زغملو وړ ګام نه دی. اوباما وروسته لاغې د څرګندونې کړې چې د یمن بادشاه عبدالله سره خبرې کړې او زیاته کړه چې دوی هڅه کوي په ډیپلوماټیکو هڅو ولسمشر بشار الاسد دې تاړ باسي چې واک پرېږدي. په شام کې فعالین وایي د نهې په ورځ په هومس ښار کې 2 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په همدې حال کې هڅه کوي چې د روسیې لخوا د وړاندې شوي قرارداد په اړه چې د تشدد د ودرولو غوښتنه کوي بحث وکړي. روسیا د شام مهم ملګری هیواد ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي سپینه ماڼۍ په ایران کې د رژیم د بدلولو پالیسي پر مخ نه بیایي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر ویل واشنگټن د ایران سره د 2 نه مخ کیږي، یعنی له تهران سره تماس او د اټومي پروګرام له عمله پر دغه هیواد فشار. مارک ټونر ویل امریکا پر ایران د بندیزونو ترکیب هم کاروي او هم پر تهران فشار راولي سو د هغه په وینا دغه هیواد رڼا وویني. ده ویل موږ د رژیم د بدلولو پالیسي پر مخ نه بیایو. د ایران په اړه زموږ اندېښنه تل ده چې یقیني کړ دا هیواد اټومي وسلې نه جوړوي. د حبشي ایتوپیا سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې د هیواد په شمال ختیځه سیمه افار کې 15 بهرني سیلانیان وژل شوي دي. په سملاسي ډول د بهرنیو کسانو شهریت په ډاګه شوی نه دی، خو راپورونه وایي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې لټه کې ده چې معلومه کړي آیا د وژلو شو کسانو په منځ کې د دوی د هیواد وګړي هم شامل دي او کنه. د ایتوپیا سرکاري ټلویزیون د دغه هیواد د دفاع وزارت د چارواکو له خولې وایي بهرنیان په هغه سیمه کې په نښه شوي چېرته چې یاغیان فعالیت لري. راپورونه وایي یو شمېر نور بهرني خبریالان ژوبل حالت کې روخت راپورونه وایي یو شمېر نور بهرنیان هم په ژوبل حالت کې روغتونونو ته وړل شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې درته زه حسیب شهید د غسلرم. په دې خبرونه کې په خیبر پختونخوا 400 ضلع شب قدر کې د امریکا غاک د خبریال مکرم خان د وژنو په اړه دته ډیر سلرو. په دې اړه د ډیوا رادیو ایډیټر
مکرم خان عاطف د دغه عملیاتو په حق لماندې وخت په وخت دی به طرف رپورټونه ورکول. تر اوسه پورې په چا باندې هم تور نشي لګوي چې د چا وجل دی.
او په خیبر پختونخوا او شاوخوا سیمو کې خون کوته د ورپېخو ستونزو په اړه درته هم رپورت لرو. و باورې چې پاکستان د دې هیواد او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر د هیواد ته ځنډولې دي. او لدی به هم واورې چې بیا هم دا خبرې کیږي چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې پاکستان یو خورا مهم رول لري. او لدی به هم خبر شي چې ایران ویلي دي چې دیتا چمتو دي چې دا اټومي پروګرام په اړه په ښکارتوګه خبرې اترې وکړي. او په کراچۍ کې به د یو شمېر پښتنو مزدورانو حال هم درته وړاندې کړو.
دا 16 منزل ته لپ کې ختلې او بر لانو ما ال طبيع 500 روپۍ دیړې به راکول سارا ته وځي نه د 500 پورې اته ګڼټو دی په مصری سره
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات هم درته لرو. د سیمه تازه حال هم درته لرو. د خبرونو وروستۍ برخه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه پلوشه اوریدل هم مهیروي را سره اوسې. دا ماشاءالله رادیو را او د همدغه خبرونه لمړی موضوع د پاکستان په شمال لویدیځ سیمه شب قدر کې یو ځای خبريال مکرم خان عاطف ناسرګندو و سوالو په دزو وجلی دي. مکرم خان عاطف د امریکا غک دیو رادیو د پاکستان د اردو ژبه د تلویزیونی چینل دنیا نیو سره کار کوي. مکرم خان تیر مسخوتن په جمعه کې په دزو وجل شو. د دورور مسلم خان مومند د وژنې شاهد دي. د وژنې د پیښې په اړه بشپړ رپورت له نجیب عامر نورو.
د قبایلی سیمې مومندو سره تعلق لرونکو خبريال مکرم خان عاطف د نهې په مخام مخپټو وسلوالو په ډزو جوبل کړ چې ورسته د پیښور په ورختون کې ساور کړه. نو موړه د 400 ضلع په شبقدر سیمه کې په موقتی ډول میشته او ځکه چې په خپل سیمه مومندو کې ورته د بیپاري ریپورتونو چمتو کول ناشونی وو. مکرم خان عاطف د امریکا غږ ډیوا ریډیو او د دنیا نیوز ټلویزیونی چینل سره کار کولو. تر دې وړاندې د انټر نیوز د پولي پوری راډیو او ګڼ شمېر پاکستانی ورسپانو سره سره همکاري درلودله. مکرم خان عاطف سلور سلویخت کال عمر درلودلو، واده کړه خو ماشومان نه درلودل. ورور مسلم خان مومن مشال ریډیو ته ویل د اولاد لپاره غختل بل واده وکړي، خو تر هغه مخکې دا پیخره منسته شوه. کله چې په نوموړي خبریال د ماخام د منځ پر مهال ډزې کېدې، نو ورور مسلم خان مومن هم په جماعت کې موجود و. هغه وایي
بس دا خو دلته راغلي د حالات چې خراب شوي مې دلته راغلي شفقدر کښې مسکن تېره شوي وو، شفقدر سره جوخت وځای دی او هلته په مانځه باندې ولاړو، مانځه باندې دا راغلي ور سره جوخت ولاړو ما، خو دې کښې دوه مشران راغلل، هغه مشرانو ته ما زیات پرېښو، نو هغې مې زه لږ جدا شوه. دې کښې ډزې شوې په جومات کښې، دغسې وویل مکرم ولګېد، بس ما بار رامنډه کړه چې خیال مې وکړو، بس دوه موټر سایکل باندې کسانو سوار لاړ وتښتېد.
مسلم خان مومن وایي دوی د چا سره څه قسمه دښمني نه درلودله او نه هم چا ورته د مرګ ګواښونه کړي وو، نو دوی په چا ګوته نه شي کېښودی چې د مکرم خان عاطف قاتل څوک دی. خو په پېښور کې د دنیا نیوز بیورو چیف صفی الله خان وایي د دې باوجود چې مکرم خان ډېر بې پرې راپورونه چمتو کول، خو بیا هم ورته ګواښونه کېدل او اخر هم په نښه شو. نو آیا چا یې پړه په غاړه اخیستې ده؟ صفی الله
تازه تقریبا میاشت یوه نیمه مخکې څو نور کسانو ته او مکرم ته دغې ته داسې دمکیانې ورکړې شوې وې چې د رپورټینګ او د هغه د حوالې سره، د کوریج د حوالې سره، نو ښکاري تاسې چې د دغې شي په شاته په دا چې اوس تازه چې کومه اطلاع د طریقې طالبان ترجمان چې کوم احسان الله احسان دی، هغه هم د دغې ذمهداري واخیسته او ورسره یې دغه خبره هم وکړله چې څوک هم د دغې راسره نور صحافیان هم د مجا په ایټ لیسټ باندې دي، او څوک په دغه مزاحمتي جلسې جلوسونو کښې که څوک حصه اخري هغه به هم مجا ټارګټ کوو.
بل پلو د ډیوه رډیو مسؤول نفیس ټکر وایي مکرم خان عاطف وخت په وخت د مومندو ایجنسۍ د عملیاتو په اړه تازه، کره او بېطرفه معلومات او راپورونه د دوی د لارې خلکو ته رسول او ځینو خلکو ورته ګواښونه کړي وو.
مکرم خان عاطف یو ځل نه دوه ځله داسې شوي دي چې هغه دا ویلو چې ده ته ځینو خلکو ګواښونه ورکړي دي، او د هغې په نتیجه کې بیا موږ کوشش کړی دی چې د ده رپورټونه مو نور هم د امتحان او د ازموینې لاندې نیولي وو چې آیا د ده رپورټ کښې داسې کومه څه خبره خو به نه وي چې د هغې نه به یوه یا بله ډله خفه کېږي. د ده رپورټونه همیشه سم وو، خو زه به دا ووایم چې په دغه سیمه کې د ډېرې مودې راسې جرنلستان چې دي هغه خوندي نه دي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې وخت په وخت خبریالان په نښه کېږي. د خبریالانو د ژغورنې نړیواله ټولنه هم په خپل راپور کې وایي چې د 2011 کال د پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو ناخوندي ځای و. په دغه کال کې 200 پاکستانی خبریالانو خپل ژوند بایللی و.
بیا هم د خبریال مکرم خان عاطف د وژنې په اړه درته رپورټ لرو. د خیبر پختونخوا په شبقدر کې یو ځایي خبریال مکرم خان عاطف ناڅرګندو وسوالو په ډزو وژلی دی. مکرم خان عاطف د امریکا غږ ډیوه راډیو او د پاکستان د اردو ژبې تلویزیوني چینل دنیا نیوز سره کار کوو. د ډیوه راډیو مسؤول مدیر نفیس ټکر مشال راډیو ته وویل چې په مکرم خان باندې برید د ماښام د مانځه پر مهال د 400 ضلع په شبقدر سیمه کې شوی. له نفیس ټکر سره په دې اړه د مشال راډیو خبریال مجید بابر غږېدلی.
د ډیوه ریډیو خبریال چې په مومندو قبایلي سیمه کې خپله دنده ترسره کوله، هغه د نامعلومو وسلوالو لخوا وژلی شوی دی. ستاسو په نظر باندې د دې په شا کوم عملونه کېدای شي؟
مجید بابر، مکرم خان عاطف د مومندو ایجنسۍ لپاره د ډیوه ریډیو خبریالو او تاسو ټولو او اوریدونکو ته به هم پته وي چې مومندو ایجنسۍ کې د ډېرې مودې راسې پوځي عملیات روان دي، او دغه عملیات د ځایي توندلارو پر ضد روان دي. مکرم خان عاطف د دغه عملیاتو په حق لماندې وخت په وخت نه یوازې د مومند خلکو ته، بلکې د ټولې پښتونخوا او د قبایلي سیمو او د بلوچستان او هغه ټول خلک چې په افغانستان کې هم په دغه علاقو کې یو څه علاقه لري، هغوی ته به په دې حق لماندې بې طرفه رپورټونه ورکول. دغه شانتې مکرم خان عاطف د دغه ځای په تعلیم، د دغه ځای د صحت، او د دغه ځای د سړکونو، د بجلی او د اوبو مسلې هم څو واره په خپلو رپورټونو کې روچتې کړي دي. موږ په خپله باندې تر اوسه پورې دا نه شو ویلی، په چا باندې هم تور نه شو لګوي چې دی چا وژلی دی، خو زه فکر کوم چې د ده بې طرفه رپورټونو کېدای شي ځینې خلک داسې خفه کړي وي چې هغوی به اخره کې دا فیصله کړي وي چې دی په جسماني لحاظ سره د دې دنیا نه لرې کړي.
نفیس ټکر صاحب، نو د دې نه مخکې مکرم خان تاسو ته کوم قسمه خبر درکړو چې هغه ته ګواښونه ورکړل کیږي؟
مکرم خان عاطف یو ځل نه دو ځله داسې شوي دي چې هغه دا ویلو چې د ته ځینو خلکو ګواښونه ورکړي دي او د هغې په نتیجه کې بیا موږ کوشش کړی دی چې د ده رپورټونه مو نور هم د امتحان او د ازموینې لاندې نیولي وو چې آیا د دې رپورټ کې داسې کومه څه خبره خو به نه وي چې د هغې نه به یوه یا بله ډله خفه کیږي. د ده رپورټونه همیشه سم وو، خو زه به دا ووایم چې مجید بابر په دغه سیمه کې د ډېرې مودې راسې جرنلستان چې دي هغه خوندي نه دي. مکرم خان عاطف په خپله مومند ایجنسۍ اوسېدونکی وو او ډېره موده وړاندې د مومند ایجنسۍ نه راوتی وو او چارسده کې خوا کې د شبقدر کلي کې اوسېده. یوازې مکرم خان دا کار نه دی کړی، د قبایلي سیمو ډېرو خبریالانو خپل کورونه پرېښودي دي او دوی په یو ډول یا په بل ډول دوی خپل ځان محفوظ یا خوندي نه ګڼه، نو ځکه یې کور او خپل ولس او خپل مالت د هر څه پرېښودي وو. نو یو یره وا او د دغه یره حالت چې دی مجبور کړی وو. خو دا اوس چې کله دا پیښه کېده نو په دې حق له به زه دا ووایم چې موږ ته نیخ په نیغه نه موږ ته چا ګواښ کړی او نه ده ته چا نیخ په نیغه ګواښ کړی وو. له بده مرغه د خبریالانو دپاره هېڅ قسمه کوم خوندي ګامونه نه حکومت اخیستي، نه هغه خلک چې د جنگ د ځایونو او د جګړې د ځایونو رپورټونه ورکوي، نه د هغوی په حق لماندې کوم داسې خوندي ګامونه د پوز لخوا اخیستي شوي دي. د خبریالانو چې کومې ټولنې دي هغوی ته هم دا خبره ښه واضحه معلومه ده او همیشه یې په حکومت هم او په پوز باندې د دغې خبرې دپاره تور لګولی چې دوی ناکامه شوي دي چې خبریالان خوندي کړي.
نفیس صاحب که دا راته ووایي تر دا مهال چا د دې پېښې پړه خو په غاړه نه ده اخیستې؟
دا اوس دا خبر د پاکستان په میډیا کې را څرګند شو او خبریالانو ته د طالبانو یو ترجمان یا ویان ویلی دي دغه کس ځان احسان الله احسان خي او وایي چې دی د طالبانو ویان دی. ده دا ویلی دي چې مکرم خان عاطف دوی وجلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو اوري او به هم د سیمه او پاکستان په اړه په داسې حال کې چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې له یو نازک پړاو څخه تیریږي. د امریکا د بهراني او چارو وزارت د نهې یا تیر ورځ وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی او له همدې کبله هڅې کوي له دې هوا سره د همکارۍ اړیکې پر ځای کړي. وزارت په عین وخت کې د هغو خبرونو تایید هم وکړ چې خی پاکستانی چارواکي نه غواړي د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر اوباما ځانګړي استازي په اوسنۍ او پیچلو حالاتو کې پاکستان ته سفر وکړي. په دې اړه تفصیل له واشنگتن نه هارون بچارا کوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما انتظامی ځانګړي استازي مارک ګروسمن به روانونه پاکستان ته لاړ شي، سو د دغه ځای له چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر په واشنگتن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې د هغو خبرونو تایید وکړ چې وایي پاکستان ویلي چې نوموړی دی دغه هیواد ته خپل سفر وځنډوي. د ښاغلي ټونر په خبره پاکستانی حکومت مناسب ګڼله چې تر هغې چې د دې هیواد پارلماني کمیټي د امریکا او پاکستان د اړیکو د څرنګوالي په اړه خپل ارزونه بشپړوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ دا رقم د لوړې کچې خبرو ته باید انتظار وباسل شي. نوموړي په عین وخت کې د دې حقیقت په ادراک کولو چې د امریکا او پاکستان تعلق په دروستیو کې پیچلې پاتې شوی ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې په پایدار حل کې د پاکستان کردار ډېر د ارزښت وړ دی. دا په قطعي توګه یو ډېره مهمه همکاري ده چې پر مخ روانه ده. همدغه خبره خارجه وزیر هیلری کلینټن تېره اونۍ د پاکستان نوې سفیر ته وکړه. نو ته پوهېږي چې پرته له دې چې موږ د خپل منځي اختلافاتو د حل لارې ولټوو بله کومه چاره نه لرو. موږ په بشپړ توګه پاکستان ته د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د جوړجاړي د پروسې د یو مهم همکار په سترګه ګورو. باید وویل شي چې د امریکا او پاکستان اړیکې د تیر کال د مۍ میاشت را په دې خوا چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده مشر اسامه بن لادن د ایبټ آباد په ښار کې وواژه خرابې شوي. د امریکا حکومت او هم یې پوځ د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان په کردار نیوکې وکړې او ترنه یې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د موجودو ترهګرو په تیره د حقانې ایرانی شبکې پر ضد کوټلې اقدام وکړي. د دواړو هیوادونو اړیکې هغه وخت لا نورې پسې ترنګلې شوې کله چې هم د تیر کال د نومبر په میاشت کې ناټو د ممند په قبایلي سیمه هوایي بریدونه وکړل او سلیریش پاکستانی عسکر یې ووژل. پاکستان د ځوابي اقدام په کولو په افغانستان کې میش د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تېرېدونکې دوه مهمې اکمالاتي لارې وتړلې او هم یې د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې امریکایانو به د ډرون الوتکو د پروازونو لپاره ترې کار اخیستو په دوی خالی کړ. د امریکا د خارجه وزارت ویان د تیر ورځې په خپلو څرګندونو کې له پاکستان سره همدغه پیچلو اړیکو ته اشاره وویل چې هڅه به وکړي په راتلونکي کې د ممند په سیر پیښې تکرار نشي. د نومبر د شپږویشتمې له پیښې وروسته د رپورټ پر راتللو حالات واضح شول. موږ خپله پښیماني او خپلې همدردۍ او خواخوږۍ د پاکستان له خلکو سره شریکې کړې او ژمنه مو کړه چې د پاکستان له پوځ سره به خپلې همکارۍ لا هم سیوا کړو سو په راتلونکي کې دغه رقم پیښې واقع نشي. اغلی ټونر دغه راز په ډاګه کړه چې د امریکا حکومت د پاکستان په شمول د نړیوالو حکومتونو تمل لري چې د ایران د ګوښه کولو په مخه د هیواد پر ضد د راوړل شو مالی بندیزونو په عملي کولو کې بعد امریکا او اروپایي طاقتونو ترڅنګ ودرېږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
تاسو مشال ریډیو او اوس هم په خیبر پختونخوا کې د زینو د سکولونو یا ښوونځیو حالت درته بیانو. د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د طالب علمانو د وینا له مخې تعلیمي معیار ډیر غورځېدلی یا ټیټ دی. طالب علمان وایي چې د اردو استادان دوی ته د حساب او ساينس سبقونه ښیي او بس. د زیارت کاکا صاحب های سکول هم په دغه سکولونو کې دی چې تعلیمي نصاب یې د طالب علمانو یا زده کوونکو په وینا ډیر ټیټ دی او دوی تر اوسه پورې د دو کالو راهیسې د لسم امتحان هم نه دی پاس کړی. په دې اړه فواد علی شاه تفصیل لري.
طالب علمان وایي چې د اردو او اسلامیات استادان دوی ته حساب، انګلش او د ساينس سبقونه هم ښایي. په نوخار ضلع کې د زیارت کاکا صاحب های سکول د صوبې په زړو یا تاریخي سکولونو کې حسابېږي. دا سکول په کال 1925 کې جوړ شوی و او د تعلیمي معیار د پاره مشهور وو. خو د تیرو دوو کالو راسي د دې سکول یو طالب علم هم د لسم په امتحان کې نه دی کامیاب شوی. اثر لشا سوک چې په دغه سکول کې استاد دی وای چې د طالب علمانو په لسم امتحان کې د ناکامۍ غټه وجہ د استادانو کمې ده.
زموږ سکول د نوخار ډیسټریکټ کې یو زوړ تاریخي سکول دی چې دا 1952 نه تقریبا های سکول دی او د دې سکول په گذشته دور کې ډېر ښه ریکارډ پاتې شوی دی، لیکن فی الحال موجوده وخت کې زموږ سکول د سټاف د کمی دی وجہ نه متاثر کیږي. موږ سره ای سی ټی سلور پوسټونه تقریبا یو کال راسې خالی او اوس یو ساينس ټیچر راغلی دی او درې سیټونه تا حال اوس هم خالی دی. سر مونږ خپل مشرانو ته دا خبره وخت رسولی ده، لیکن تا حال پاغه باندې څه عمل نه دی شوی.
یو طالب علم تیمور خان وای چې د نهم په امتحان کې فیل شوی او سخت کال یې هم د امتحان پاس کولو ستمه نشته.
های سکول کې سبق وای وای ډیر غټ سکول دی خو هیڅ استادان نشته. مونږ سره نهم کې استادان نو او سره سره لسم کې استادان نشته. مونږ سره استادانو ضرورت دی. نهم کې هم نمبر کې مې غشتي وي اوس دا یو نیم کال شو چې لسم کې مراسره استادان نشته دي. اوس مونږ سره سکول کې دوه استادان دي، یو اسلامیات استاد دی یو دی اردو. آی مونږ ته دا ساينس سبجیکټ هم پڑھاوي او آی خپل سبجیکټ هم پڑھاوي.
یو بل طالب علم سلمان وای
دا د دویم کال دی، د بورډ امتحان چې کوم دی را روان دی، ټیچران د یو ساينس ټیچر چې کوم دی نو هم نشته دي. بل طرف ته دا کنه ټیچران خبره ده دومره غلین او بل طرف ته مونږ وګورو د سکول بلډینګ چې کوم دی هم بالکل ډیر خراب دی، ډیر ډیمیج شوی دی. هر طرف نه چتونو کې باران کې اوبر اساسي ورونه چې کوم دی نشته دي. بجلی پکی حصہ بجلی نظام ټول درهم برهم دی.
د ایجوکیشن یا تعلیم د محکمې اسسټنټ ډایرکټر هارون باچا نه مو چې کله پوښتنه وکړه چې په سکولونو کې د استادانو د کمی وجه صدا او حکومت ته د کمی د پوره کولو لپاره څه کوششونه کوي، نو هغه ستارنګ جواب راکو.
په ګنور کې د استادانو کمی لوی وجه دار چې موږ سره د بجټ کمی دی. تیر شو دریو کال نه موږ په سکولونو کې استادان نه دي برد کړو یا نه دي اغشتي ځکه چې موږ سره د بجټ کمی وو. او ډیر استادان داسې هم دي چې هغه په خپل کلو ته کوشش کوي چې یار خپل کلو ته موږ ځان ترانسفر کو او خپل کلو ته لاړ شو او الته د بچو خدمت وکړو. نو په دې وجه باندې هغه سیټونه چې دي الته خالی پاتې شي او الته سکولونه خالی پاتې شي، نو په دې وجه باندې چې دي نو مشکلات پیدا کیږي او مشکلات راځي. نو آئندہ اس مونږ کوشش کو چې په دې آئندہ وخت کې چې دینو مونږ استادان برتی کو او په ښه طریقې سره دا کار مخ کې بوزو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک سورزه وړاندې اعلان کړو چې نه صرف دا چې د سرکاري سکولونو استادانو ته به سہولتونه ورکول شي، بلکې نوې استادان به هم برتی کول شي چې په صوبه کې د تعلیم معیار ښه کړي شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
وال استریټ ژورنال او رسپانه په یوه مقاله کې لیکلي چې د طالبانو لخوا په قطر کې واشنگتن سره د سولې د خبرو لپاره د دفتر جوړولو د افغانستان د یوې لسیزې جګړې د خبرو اترو لارې پای ته رسولو هیله راپورته کړې ده. د دې مقالې مهم ټکي درته انیسه اجمل وړاندې کوي. روسپانه وال سټریټ جرنل کې لیکوال کان کفلن په خپل یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو لخوا په قطر کې امریکا سره د امن مذاکراتو لپاره په دفتر پرانستولو رضامندي خودلو سره د امن امید نور هم زیات شوی دی. طالبان د خبرو میز ته راوستل د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغان پالیسۍ په هغه هدفونو کې شامل دي چې نوموړي یې په کال 2009 کې اعلان کړی. د طالبانو مشرانو پر ضد د وجلو یعنی ولو د لوی عملیاتو په اړه د امریکا پوځي مشران دا یقین کوو چې په دې توګه به طالبان بغاوت ختم کړي او په مذاکراتو کولو به مجبور شي. طالبان دا دعوه کوي چې قطر کې د نوي دفتر مقصد خبرې اترې دي، خو د دې نه وړاندې د دې تشدد دا ښیي چې دې د شخړې د ختمولو اراده نه لري. لیکوال وایي چې د کال 2011 پر وروستیو کې طالبانو د تشدد کمپین شروع کړو چې مقصد یې افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو اترو لړۍ ختمول وو، او د دې غټ مثال د سولې د عالي شورا مشر پروفیسر برهان الدین ربانی وجل او بون کانفرنس کې ګډون نه کول دي. لیکوال زیاتوي د افغانستان د امن پاړه مذاکراتو کې د پاکستان یو مهمه کردار دی. د پاکستان د حکومت سرکاري دریز طالبانو له ماتې ورکول، د ناټو ملاتړ او په افغانستان کې استحکام راوستل دي. خو د لیکوال په خبره بعضې پاکستانی امنیتي چارواکي د طالبانو مرستې کوي. لیکوال وایي چې د طالبانو په شان پاکستان هم په بون غونډه کې ګډون ونه کړو، او ډېر مغربي چارواکي دا یقین لري چې د پاکستان د شاملېدو نه بغیر په افغانستان کې امن مذاکرات ناممکنه دي. د مقالې لیکوال د ناټو د یو چارواکي لخلي وایي چې په قطر کې د دفتر خلاصولو نه علاوه دوی ته داسې هیڅ اشاره نه ده ترلاسه شوې چې طالبان په امن مذاکرات کولو کې سنجیده دي. وال سټریټ جرنل کې لیکوال زیاتوي چې د طالبانو لخوا په قطر کې دفتر خلاصولو کې که ارادتن سستیانه کار واغستی شو، نو بیا یوازې په امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې امن ترلاسه کولو کې پاتې راتلو تور لګي. خو که هغه په رښتیا افغانستان کې جنگ ګټل غواړي، نو دوی به تر هغه خپل پوځیان هلته ساتي تر څو یې چې خپل مقصد پوره کړی نه وي.
بیا هم د افغانستان په اړه فارن پالیسی مجله لیکي، نن هم په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو او نړیوالې ټولنې د شتون سربیره د ښځو پر ضد د ظلم پیښې رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ښځو د پرمختګ په لړ کې باید دا ټکي ته پام وشي چې یوازې نړیوالې مرستې ښځو ته بشري حقونه په ټولنه یو غوره مقام نشي ورکولی، بلکې نارینه دي دې ته وهڅول شي چې هغوی په ټولنه کې د ښځې یو فعال رول ومني. احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوستې ده او مهم
فارن پالیسی مجله لیکي، د نړۍ خلک هغه وخت ډیر وویرېدل کله چې دوی د یو افغان نجلۍ بی بی عائشه انزور ولیدي چې خاوند او خسرګنی پزه ورسخه پرې کړې وه. دا انزور د 2010 کال د اگست په میاشت کې د ټایم مجلې پر لومړي مخ چاپ شو. لویدیځو رسنیو د عائشه دوسیه له طالبانو سره وتړل او دای د ښځو لپاره هغه وخت د یو ګواښ په تور انزور کړی کله چې نړیواله ټولنه په 2014 کال کې له افغانستان ووزي. خو د بدبختی خبره دا ده چې نن هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او نړیوالې ټولنې د شتون سربیره د ښځو په ضد دا ډول پیښه رامنځته کیږي. په دا وروستیو کې دا ډول یو بله پیښه د 15 کلنې سهرګل ده چې د خاوند او خسرګنۍ لخوا 15 میاشتې په تیخانه کې بند کړل شوې وه او ظلم پر کېدی. دا جرمونه د طالبانو لخوا نه دي ترسره شوي، بلکې په دې هیواد کې د کورنۍ تشدد په لړ کې د ښځو په ضد شوي دي. فارم پالیسی مجله لیکي، یو کال وړاندې د طالبانو د دور د بهرنی چار وزیر مولوی وکیل احمد متوکل څخه چې د بی بی عائشه د پزی د پریکېدو په اړه پوښتنه وسوه، نو هغه وویل چې دا ډول پیښې یوازې د طالبانو په وخت کې نه، بلکې د نړیوالې ټولنې د شتون سربیره هم ترسره کیږي، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو په اړه هر څه د کورنۍ لخوا کیږي. مجله پر مخ لیکي، په افغانستان کې د ښځو د پرمختګ په لړ کې باید دا ټکي ته پام وسي چې یوازې نړیوالې مرستې ښځو ته بشري حقونه او په ټولنه کې یو غوره مقام نسی ورکولای، بلکې د کورنۍ نارینه په دې کې ډیر مهم رول لوبوي. باید نارینه دې ته وهڅول سي چې هغوی په ټولنه کې د ښځې یو فعال رول ومني. د دې سربیره په دې هیواد کې بل لویه ستونزه د کلیوالو او ښاري سیمو ترمنځ ډیر زیات توپیر دی. په عام ډول د افغانستان کلیوال ښځې په کورونه کې دننه د خپل ماشومانو روزنه او د خاوند خدمت کوي. همدا د دوی کار دی او له کوره د باندې دوی ته کار کول اړین نه ښکاري. په کلیوالو ټولنو کې د کور د باندې هر څه د نارینه په غاړه وي. بلخوا که د کابل غونډې ښار ته وکتل سي، نو ښځې هم د نارینه و ترڅنګ له کوره د باندې په کارونو بوخت دي. دوی دا ډول په بشري حقوقو خبرې دي او په ټولنه کې خپل مقام ورته معلوم دي. خو د کابل شزی د ټول هیواد شزو ډیر لږ استازیتوب کوي. په کابل کې 15 لک شزی ژوند کوي، خو د افغانستان په کلیوالو سیمو کې بیا 1 کروڑ 15 لک شزی ژوند کوي چې تر اوسه د کابل شار چاپیریال نه دی لیدلې. مجله زیاتوي د شزو پاړه دا ډول حقایق به تر 2014 کال وروسته هم بدل نسی او تر ډیرو لسیزو به هم داسې وي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې بدلون په تدریجي ډول باید راسي. پر ځای د دې چې شزې له کوره د باندې راوتلو ته وهڅول سي، باید په کور کې دننه د دوی رول ته په ارزښتناک سترګه وکتل سي. دا ډول به د هیواد او ټولنې کلتور ته هم زیان نه رسیږي او د وخت په تیریدو سره به دوی په خپل ټولنه او بیا وروسته د هیواد په کچه رول ولوبوي.
تاسې مشاله رادیو اورې پښتونخوا کې لس نیمې بجې شوې دي. دلته په پراګ کې شپږ بجې او ډېر دقیقې دي. نجیب عامر دته د دې سات د خبرونو لنډیز وایي.
طالبانو د خبریال مکرم خان عاطف د وژلو مسؤلیت قبول کړی. افغانستان د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د دوی سلګونو کانټینرونو ته د افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړي. په افغانستان کې کابل، بدخشان او نورو ښارونو کې سختې واورې شوې، خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اوړېدلې. امریکا وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره مهم رول لوبولی شي. او په ایتوپیا کې 15 بهرني سیلانیان په ډزو وژل شوي دي.
لن خبرونه او چې نجیب عامر وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. دا کتنه په اسلام آباد کې انیلا خالد کړې ده.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د صحت، تعلیم، اوبخور او داسې نورو محکمو ته هدایات ورکړي دي چې هغوی دې زر تر زره خپل اهداف ترسره کړي او زیاته کړي ده چې په منصوبو کې دې ناقصه مټیریل نه ډډه وکړی شي او تعمیراتي کارونو معیار دې ښه وساتلی شي. ادارې زیاتوي چې داسې قسمه هدایت اکثر ورکړی کیږي، ولی د غور خبره دا ده چې نه خو وینا کوونکي او نه اوریدونکي ورته په صحیح معنو کې توجه ورکوي. اداری آخر کی لیکی چې کوم موجوده حکومت منصوبه په خپل وخت پوره کړي، نو دې سره به دوی ته اولس سره مخکېدو کې اسانی پیدا شي. جنگ ورځپاڼه خپل اداری کې لیکي چې د خوراکي مواد د ګران قیمتونو لکه بلا د کچري نه خوراک ټولونکو او هوټلونو او وادونو د حالونو مخې ته د خوراک غوښتونکو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. اداری زیاتوي چې دا د حکومت فرض جوړیږي چې اولس ته د دوه وختو ډوډۍ ورکولو لپاره منصوبه سازي وکړي. اداری مخکې لیکي چې باید د حکومت نه علاوه لسی ادارې هم خپل کردار په صحیح توګه ولوبوي او خبروي چې عدلیه هم د دې ورځ پر ورځ قیمتونو زیاتوالي نوټیس واخلي او په دې لړ کې سکوټلي ګامونو لپاره هدایت جاری کړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ بلوچستان کې د امن او امان د صورتحال په لړ کې حکومتي رپورت رد کړی دی او د وفاق، سی آی ډی او آی بی نه پوره رپورت غوښته دی. ادارې لیکي چې د ډېرې مودې راسې د بلوچستان حالات خراب دي او د هغه ځای اولس د هر حکومت په دور کې د نظر وستې شوی دی او هم په دې وجه دغه حالات کړکیچن شوی دي. ادارې لیکي چې داسې خبرونه هم راځي چې د بلوچستان حالات خراب جوړولو کې بارني لاسونه هم ککړ دي او په حکومتي کچ خدا صحیح ویل کیږي چې د بلوچستان حالاتو کې د هند لاس دی. ادارې مخکې لیکي چې ضروری ده چې دغلته یو خوا د سکیورټي اقدامات غوره جوړ کړي شي او مرور مشران هم پخلا کړي شي او بل خوا د سازشونو هم مخنیوي وشي. ادارې اخیره کې تمه ښکارا کړې ده چې حکومت به یو دوه ورځې کې رپورت وړاندې کړي او دارنګ به د بلوچستان د حالات لپاره غوره ګامونه پورته کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکثر نړیوالو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د پاکستان دننه د پوځ، حکومت او عدالت ترمنځ پر راپورته شویو سیاسي ناندرو او د دغو درې واړو قوو په دریځونو بېلابېلې لیکنې خپرې کړې دي. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې به د دوو ورځپاڼو ګارډین او انډیپندنت د لیکنو غټي کې وورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پوځي کودتاوي حقيقي بڼه لري او یا هم لک تر لګه ریښتینی پاتې شوی دی. د ډیرو سارونکو په اند داسې ښکاري چې پاکستان د یوې بلې کودتا په درشل کې دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د ملکي مشرتابه او پوځ ترمنځ اړیکې کمزورې او په چټکۍ سره مخ په خرابېدو روانې دي. پاکستاني پوځ د دې هېواد د 1960 کلن تاریخ نیمه نه زیاته برخه واکمن پاتې شوی. ګارډین لیکي حالات تر هغه څه ډیر کړکېچن دي چې تر سترګو کېږي. په پاکستان کې په مستقیمه توګه د قدرت پر سر یوازې د پوځ او حکومت ترمنځ لانجه نه ده روانه، بلکې دلته نورې ډلې هم شته چې پر دغو دواړو لورو اغیز کوي. انډیپندنت ورځپانه بیا لیکي د آصف علي زرداری په مشرۍ د پاکستان حکومت یو خوا د پوتس او بلې خوا ته د قضا یا عدالت تر فشار لاندې دی. په داسې حال کې چې د ورځپانې په باور یو شمېر داسې انګیري چې یوه دودیزه کودتا ممکنه ده، او یو شمېر بیا داسې باور کوي چې وزیر اعظم به ممکن له خپلې دندې استعفا کولو ته اړ شي. ورځپانې لیکي حکومت په عین وخت کې له پوتس سره یوې توندې جګړې کې ګیر پاتې شوی دی. تیرونه د پاکستان وزیر اعظم د پوتس مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتو مشر جنرال احمد شجاع پاشا عدالت ته د ثبوتونو د سپارلو په برخه کې په غیر عیني کار باندې تورن کړل. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې ډیری په دې باور دي چې پوتس په دې برخه کې په شاتک ته خوشاله دی څو عدالتونه د حکومت د چارو واګې په لاس کې واخلي. لیکنه زیاتوي چې د حکومت او پوتس ترمنځ اړیکې تیر کال پسرلی کې د هغه لیک وروسته خراب شوې چې ویل کېږي د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د امریکا پوتس سره لیږل شوی او پکې د جنرالانو د کودتا ویره او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه شوې ده. پوتس په دې برخه کې د پلاتونو غوښتنه وکړه او د پوتس او استخباراتو مشرانو عدالت په دې برخه کې خپل بیانونه هم وړاندې کړل.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم یو نړیواله موضوع په تاسو هلک چې د ایران د لانجمن اټمی پروګرام پر سر په دې وروستیو کې د هیواد او لویدیز ترمنځ اړیکه خورا کړکېچنی شوې ده. ایران 13 ورځې وویل چې د اټمی انرژي د سر له نړیوالې ادارې سره خبرو کولو ته تیار دی. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په رپورت کې.
د ایران اسلامي دولت چې دا مهال د امریکا او هم د اروپایي هیوادونو لخوا د خپل لانجمن اټومي پروګرام لپاره له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخ دی. رویټرز ایجنټس د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار په اداره یا IAEA کې د ایران د استازي علي اصغر سلطانی له قول الیکلی چې وای د دې ادارې د اوچتې پای یو پلاوی بعد جنوري له یو کم دیرشمې نیټې نیولې تر یو دیرشمې پورې په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. تما دا چې د IAEA مرستیال ډایرکټر جنرال هرمن نیکرز بعد د درې ورځنیو خبرو پترس کې د هغه استخباراتي معلوماتو په اړه چې خایي ایران په داورستیو کې د اټومي وسلو د جوړولو په مخه سیړنیز کارونه پر مخ وړي دي د ایراني حکومت دریز معلوم کړي. ایران د ملګرو ملتونو له ادارې سره خبرو کولو ته په داسې مهال غاړی خې چې د راپورونو پر اساس لویدیځوال د ایران د اټومي پروګرام له کبله سخت په ټینشن کې دي چې وایي پترس کې دغه هیواد پوځي اهداف ترسره کول غواړي. یاد هیواد چې د نړۍ د تیلو یو غټه برخه صادروي په دوامدار توګه وایي چې اټومي پروګرام یوازې او یوازې د برېښنا د تولید لپاره کاروي. که څه هم چې د لویدیز ډیپلوماټانو د تهران له خبرو څخه د کومو خو پایلو دراوتلو هیلې نه دي خودلی، د IAEA لپاره د ایران استازي خاغلی سلطانی رویټرز ایجنټس ته ویلي موږ په هر هغه موضوع چې یاد اداره ور باندې د خبرو کولو اختیار او صلاحیت لري بحث کولو ته تیار یو، او زه هیله من یم چې زموږ دغه لیدنې به ګټورې او د مسلکي او تخنیکي تقاضو له پلوه پوره وخیږي. رویټرز ایجنټس لیکي سره له دې چې د ملګرو ملتونو تفتیشکارانو د ایران له خوا سرګند شوي اټومي تاسیسات وخت په وخت معاینه کړي. د یاد سازمان د اټومي انرژي ادارې په کلونو کې شکایتونه کړي چې وایي د اټومي تحقیقاتو ټولو ځایونو ته او یا هم هغه اسنادو خلکو ته چې د دې هیواد له اټومي پروګرام سره په سنا سره حواله تړاو لري یې رسیدګي نه ده لرلې. راپورونه د غراز وایي ایرانی مشرتابه تیر کال د نومبر په میاشت کې د سخت نړیوال فشار لاندې راغله کله چې IAEA د خپل راپور په خبرولو وویل چې ایران ښکاری داسې چې د اټومي وسلې ډیزاین جوړول یې پیل کړی وي او په دغه لړ کې خپل پټ سیړنیز فعالیتونو ته کې دیشي چې په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. د ایران له اټومي پروګرام سره تړلیو د غربي نړۍ د غو شکونو ته اشاره په IAEA کې د ایران استازي علي اصغر سلطانی رویټرز ایجنټس ته ویلي د تهران د خبرو اصلي هدف هم دا دی چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د لویدیز غلط فهمیانې یو خواته او په ظاهره د خبرو ترو او هم د الزاماتو دغه نه ختمېدونکې لړۍ ته د پای ټکی کېښودی شي. دا جانس پلی کنا چې ایران تر دې مخکې هم د همدغه سي نیت څرګندونه کړې، خو په یوه وخت کې د غربي ډیپلوماټانو په حواله وایي چې دوی باور نه لري چې د خپلو پښتنو لپاره به د ایران لخوا رښتینی ځوابونه ترلاسه کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم د پاکستان د ټولو لوی ښار کراچي ته ورزو چیرته چې پښتنو دغه ښار ودان کړي دي او په لوی لوی ودانو په جوړولو کې خپل خوی خولي توی کړي دي. له همداسې یو مزدور سره چې دغه ودانی په جوړولو کې کار کړي دي د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی غږیدل او داسې رپورټي برابر کړي.
د سواد سیمې سره تعلق لرونکي چمنه خان کراچۍ کې د میشتو یو له هغې پښتنو څخه دی چې د ډېرې مودې راهیسې د لاسو مزدوري کوي. چمنه خان وای زیاتره وخت یې د ودانیو جوړولو په کار کې د خښتو او بلاکونو وړلو کار کړی دی. هغه زیاتوي د کراچۍ ښار هغه بلډینګونو په جوړولو کې یې هم کار کړی دی. کوم بلډینګونه چې نه یوازې د کراچۍ ښار پیژنګلوي ده، بلکې دې ښار ته یې ښکلا هم بخلې ده. 50 کلن چمنه خان زیاتوي خواوشا 40 کاله مخکې یې د کراچۍ ښار لوی بلډینګ حبیب بینک پلازا کې خښتې او بلاکونه تر 40 پوړه پورې خېجولې دي.
سیٹی اسٹیشن تا دا حبیب پلازا چی کما جوڑا دا یو منزل پزمک کی دن دے او 23 منزل لا بر دے دا ٹوٹل 24 منزل جوڑ دے پا آغو کی دا 16 منزل تا لپ کے خطلے او بر لانو ما آل تا بیا 50 روپے دیاری بے رکھو والا سارا تا بجے نا دا 50 پوری اتا گینٹو دے پہ مصری سرا ہیلپر ہوں دیکھ تقریباً سلوشپگ میں اشتی ما کار کھڑے ہوں ودی سلوشپگ میں اشتی کی زو
نوموړی وای د دغې لویې ودانۍ د جوړولو د کار په موقعه یو ځل هغه ته بجلی شاک هم ورکړی و.
دغه دغه کې باران شوی دی او دا بلډینګ چاپیره کړکۍ نه وي. ما د موټر چې ما څنګه ولګو مال بجلی شاک راکو هغې کې چرته تار لودو زه دوره گزارلم چې تقریبا 14-15 فوټ لرې غورځارلی وم په اوبو کې پروت وم. ښه د زړه دلیل مې برابر دی، لاس خپې اس شیر میں کار نہ کئی فروت یا دا خلق را لسوک نیز دے نرازی چھ بیائی او پختن خطا نراغ ہے چھ یا پختن نراغ ہے نوی بھائی دا مسلمان نہ دے چھ فروت تے اوی بھائی سوک والا دے ورط لیشی دا بیلی تار روی خواہ کے فروت تے نا چھ راغ ہے چھ ما با نلاس ہوا بھی سر اخصالی جم دے دے آلوی پشای را آغا سم دا 18 منزل نا 16 پوری آغا زا پشای را آڑا.
چمنه خان وای کراچۍ کې د نورو بلډینګونو د جوړونې په څیر د حبیب بینک پلازې د جوړولو کار کې هم زیاتره مزدوران پښتانه وو. هغه خپل یو خاطره داسې بیانوي:
موږ چې ماربل ماربل خښتې او دا ټوکړې خېجولې هغه دور کې موږ جټ خلک وو، دغې سره زموږ واسطه نه وو، خو موږ خو خپل کم کاریګر سره چې کار وو نو هغه سره به ځان رسو چې یاره خپل کار پختانه بگی زیاد تو ولی جی پختون سڑی خود مزدور کاری زیاد تر خود آبادی آنی دی پختانو کارو وہ سم چر تا کم زیاد کی گوری نو زیاد پر پختانه دا نور دا سخت مزدوری دا نور خلق دوره ندی سخت مزدوری زیاد دا پختانو تی.
چمنه خان وای کراچی خار پا بادولو که دا پختانو لوی الاس دی. حقا زیادوی دا کراچی خار پا ودانولو که پختانو مزدورانو پخوا هم خوالی توی کردی دی او اوس هم دا دی خار دا بادولو پا کار که لگیا دی خوالی تویوی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
پښتنو مزدورانو په اړه مو رپورټ واورید او اوس هم د پښتنو ښځو په اړه ځانګړې خبرونه پلوشه اوري چې فرخنده وزیر وړاندې کوي.
پلوشه
هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده
دا سولې بیا راګیره په دی اور ده د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده
نن یې واوره په دی غږ کې چې کوي کمه پښتنې هم لتان هم لمانه راته غوږ کې د اګرانه
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د فرانس ته وی اوسیدونکې خبرو ته ویلری خان یوسفزی چې په پیرس کې د خیبر پختونخوا د سوابی ضلع یو اوسیدونکي سره واده وکړو او د 13 کلونو راهیسې پاکستان کې ژوند کوي، یوه داسې اداره هم چلوي چې په پاکستان کې د هغه خلکو او خاص کر د ښځو د درملنې لپاره کار کوي چې د سوج له امله پرې تیزاب پاشل شوي وي. ویلری د خپل نیجی ژوند او کار په اړه مشال ریډیو ته وایي:
زما د خاون نوم فکیر محمد خان دی، هغه په خپل فرانس کې اوسېدلی وو، سټوډنټ وو، هلته سبق مې لیدی، بیا فرانسې ته راغلو، خپل ټرانسلیشن کمپنی وو هلته، او بیا دینا پاس هغه وخت کې پاکستان ته ورپس راتله، هغه سوچ کړی دی چې خپل وطن دپاره خپل مل دپاره هم څه چې الکول په کار وو، زما خپل انټرست وو که نه د بهر تلل، او ایلیا زما دپاره ارواح ډېر انټرستینګ ښکارېده، ځکه د فرانس پیشن د یورپ پیشن ډېر لوی سیویلایزیشن وو کنه پروانه وخت کې ډیر مهوري ستوري بادشاہ ولا مطلب انټلیکچوال انټرست وو اجه ته تلل د پاره بیا مونږ دوا مې لا وې د لوا د کون د نه پس کنه مونږ دوا لا سبسکلی وو کې واکې خې د پاکستان ته وو وګورو کې مونږ خو خه به شیل ته بیا کې خو دلی شو او که زه مونږ خو خه نشي بس بیا خېر د فرانس ته وا پس راځو ګورو دا خو شکر دی پاکستان ډېر ښه انټرېسټینګ مېډي او مخیل دی کار کول لازم دی په پاکستان کې.
ویلری تاسو دغه ته په داسې اداره کې هم کار کوي چې د هغه خزو لپاره کار کوي چې پر تیزاب پاشل شي وي نه تیزاب نه متاثر شي وي که په دې اړه راته لګوای.
جی بالکل مونږه د 2000 شپږ کې مونږه یو اداره کړې یو پاکستاني او فرانسوي خلک سره او دا اداره تاسو ویلې دي تیزاب ویکټیم لپاره لیګل اډ ورکای ریهابلیټیشن سرویسز ورکای او اډوکسی لوبي هم کومه کوشش کوي یو قانون پاکستان استابلیشډ اوسي پورا پروټیکشن ورکول لپاره سزا ورکول لپاره ریهابلیټیشن ورکول لپاره ابیا فاندینګ او مینیټری منی مونیټرینګ میکانیزم استابلیش کول لپاره اومونګار څنګه نو اکثر انسان کوک د پارا کار کومون غوارو پاکستان مستقبل خاکول د پارا انسان کوک سره کار کول پکار دی.
ویلری تاسو ته چې کپه د تیزابونو متاثر شو خو زه په اړه خبرې وکړو زیاتره تاسو لا چې کوم کیسونه راځي هغه د کومو ځایونو نه وي چې د تیزاب لامل متاثر شوی وي.
یو سال کې تقریبا 200 اتکونه کیږي پاکستان کې او اکثر د سازن پنجاب ناراضي نه ملتان د ورپول د طرف کو صرف د سرکاري کې اوس مونږ ته چاته ویلي دي چې د اسماعیل خان کې اوس هم کافي کیسونه راغلي دي مونږ د مخله یو میاش پس ان شاء الله یو ریسرچ وکړو کنه د اسماعیل خان کې بیا ګورو کیسونه سور دي اوس په پورې خیبر پښتونخوا کې سوارلس کیسونه راغلي دي نو چې ونچري دي مونږ سره.
کوم هغه خزې چې تاسو راځي چې افیکټډ وی یا متاثر شوی وی پاکستان کې د هغه سو وجوهات وی خاص کر په خیبر پښتونخوا کې او په قبالي سیمه نه چې کوم کیسه نه تاسو راځي؟
نه 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 خیبر پښتونخوا هغه ویکټیم خو زونه وی اکثر خدای تاسو نه کی الیکان اور بچی وی ځکه دا د پوزین خبره ده کنه اکثر ویکټیم د بهاول پور ملتان کې راځي خو کله خبر پښتونخوا کې خلک بچو او الیکان سره د پاسا واچي او سپوري مردان خلک کې څونه کې ټول سره وو سوري نه ډېر شکی څونه سره وو او لاس بچي وو او دواسه واکې څونه کې ټول پاکستان کې تقریبا 80% د خزوري او 100% د چودي او 100% ساري
دا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې تاسو لکم د سړو کې سونه راغلي د دوی څه مسلې وي؟
اکثر د مردنه د په خاور راځي او اکثر دا چې شي دي چې دښمن وو کنه بزنس د پارا ډیسپیوټ شي دي او بیا چې بدل وغوښتل د پارا تیزاب واسولې دي د سړو خو ما زما خیال دی د اسماعیل خان کې مونږ ښکاری بل کې څه دی چې د اسماعیل خان د سادن پنجاب او د بلوچستان لنیزې دي او التا د مالوچ مثلا وکنه او مالوچ کې کوم ګرو کوي اته تقریبا د کور تشدوش ته توجه ته د بوشه خو دفر
نو آیا دغه خلک چې د تیزاب نه متاثر شي وي تاسو ستاسو ادارې علاج مفت کوي؟
جی جی بالکل علاج ورکو خپل نه خو مونږه سرجري کول د طرح هسپتال ته ځو کنه او بیا هسپتال نه پاشه مونږ یو نرسینګ کیر ریهابلیټیشن یونټ استابلیش کړی کنه اسلام آباد کې او بیا سرجري نه پاس مونږ کلا راځي کنه ریهابلیټیشن د طرح او بیا ریهابلیټیشن مطلب میډیکل علاج ورکو سایکو سوشل سپورټ ورکو کار سبک تکول دو پارا ایڈوکیشن ورکو ویدی نپس که پکارون دی لیگل دو پارا امدت ورکو.
ویلری سنگ بینی تاسو پا پاکستان که ده خوز جوان تا چه پا داس حال که چه ده لندن یوی اداره تامسن فاوندیشن ده هم ویلی پا خپل یو ریپورت که چه پاکستان ده خوز لپارا پا طول جهان که درم خطرناک حواد ده.
جی جی خدا اسی یو خبر ده کنا ده ریپورت بلکل خراب ده ده چه ده ریسرچ تینه ده مونگا پاکستان زه ده ایوو گلایم شیر یم کنا مونگا یو خط لیکلی ده تامسن ورسز فاوندیشن ریپورت ده کنا آقا کلا وی برین مل دے کنا تو خطیا کے آخا ذکر صحیح نہ دے کہ دے انڈیکیٹرز اور دے ریسرچ پروسیس ٹھیک نہ دے آخا بس درے ملک چوئس کے لیے دی اور بس درے ملک سارا آخا صرف کے لیے دی کہ تسو سنگا کری دا ریسرچ نہ دے کنا مطلب ریسرچ پرسپشن سارا نہ کی گی پاکستان کی چیک دا مسئلہ شتاری خام خا خوز و سارے تشدوشم شتاری اور جنڈر ایکوالیتی ان دا ایسا نکوب دا پارا کار کول پکار دے زی دنوام کنا دنوام که پارا دائز دے بلکن نا خو پاکستان لدرین زائے ورکو نمخ که سائی ریسرچ کول پکار دے سائنٹیفک پسسر اوسا پوری لشیدی ندے صرف دا ویلی شو که واکی مسئلہ شتاری او گورای پاکستان کې هم خوځو د پاره وین دات مشته دی کنه مطلب لیدا دی مسله شته چې دا خوځو مخیل دی پاکستان او فلال د رازو کې انسان کوب د پاره او د ترکل د پاره کار شروع کړی دی.
ویلریک ستاسو ذاتی ژوند تراشو تاسو پخپلا د فرانس اوسیدونکو دغلته په خیبر پختونخوا کې مواده کړی تیر سوار لس کالو راهیسې دغلته ژوند کوي کو وایو چې په پیرس او په خبر کې او یا په فرانس او پاکستان کې خزو د خزو ژوند ته څنګه ګوري څومره فرق دی پکې؟
د فرق هم خوښته دي مطلب می دی پاکستان تقریبا شپږ یا سال نه مخکې شروع شوی دی کنه او فرانس د زارو ولا سال ملک دی کنه خو مطلب انسان کوک بهتر کول د پارا فرانس کوم ډېر وخت کنه د حال بهتر کول د پارا ټیک ده خو اوسا پورې فرانس کې اوم انسان کوک د پارا کار کول پکار دی مطلب می دا دی چې شو فرق شته دی در خو بیا آینده کنه مونږ ټول انسان یو ټیک ده او صرف فرق نشته کومن پوینت سم شته دی او تاسو ته اشتیا بوم کنه پاریس کې ما یو صحیح ایجوکیشن اوخوله زما مور زما پلار زما سره صحیح اوخوله کې عزت ستا وی اونستی ستا وی او کله زه پاکستان ملاغه لیم دا مینا محبت انزا عزتو ما سره هم ډیر ملاو شو ما تخکاری کنه زما دایور او زما داریان او زما خوان سره ډیر عزت ملاوه شي ما ته مخکاري که زه ډیر بهر یم کنه زه پاکستان نه ته په خپل ملک مخکاري او پښتانو خلک ته څه ته پاتې شتي څنګه مېلمستیا ورکوي که نه او عزت هم ورکوي.
ها نو ویلری د پښتنو په ټولنه کې مو څه نه دي خوښ چې باید دا پکې نه وي په دغې ټولنه کې
دوه شیزونه شته دي کنه پښتنو خلک کې ایجوکیشن زیات کول پکار دي چې د دې ایجوکیشن کم دي او د دې په وجه ډیولپمنت کم دي پښتنو سره په یو طرف خو یو لږ عزت ډېر ورکوي او په بل طرف کنه پښتونوالي یا پردو په وجه لیمیټیشنز ډېر نه لګېږي خو خوزولا کنه زوګم کنه دا پورتونوالي له وی ویزیت کول پکار دي کنه او ایجوکیشن سره ایولوشن زوم او ډیولاپمنت کې نه کول پکار دي که ار خوزو سره ار جنګای سره انصاف علاج او ایجوکیشن ملو بشی کنه دې د پارا کار کول پکار دي خو زه مخه دې د ډیولاپمنت سره نشه لا او بشی صرف پولیټیک کلوی پکار دي او ایجوکیشن کنه ایجوکیشن کې انویسټمنت هم پکار دي د شی لپاره.
ویلری دارا ته وای چې پښتو مو په سمره وخت کې زده کړه
په تاسو په خپل اور دې نشي زموږ په خپل ډېر هم دې خو بس ګوزره کوم نو مخه دې شپږ میاشتې نه پاس تقریبا کمیونیکیشن کولیشم ځکه د پختل د خوان کلی ته تللی وم که نه واده نه پس او هلته دا وم که نه دا مسله شته که اکثر خو زه هلته سکول ته تللی نه وي او پښتو نه بخیر بیا ګزاره نه کېده که نه ځکه په مجبوره یې ډېر زده کړم.
دارا ته وایي چې څه کول غواړی دغلته په پاکستان کې د ښځو لپاره خاص کر؟
بس صرف د زه خبره نه ده که نه ځکه دا یو سوسایټي دپاره چینج کول که نه پورا د ګروپ کار دی که نه مطلب صرف د دو ښځه کار به نه وي خو کنټریبیوشن د کولی شم زه کم از کم کوشش کولی شم که بچو حقوق پروټیکشن که نه انهانس او بهتر او انفورس کول دپاره دا زما وعده ده وکي زما خپل بچه هم د دې ملک دي که نه زما خپل بچه نیم په پښتو نه فرانسوي وي پاکستان کې لوی شوي دي زه غواړم که دې دپاره انصاف صحیح ګورننس او صحیح حقوق میلاو به شي او دې نه پس زما خپل کمیټمنټ دی که تیزاب نه تشو ختم کول غواړم پاکستان کې.
بلوشه د سواد په منګوره بازار کې او یا کلنه افروز جان چې دغلته ساک خرڅوي وای اوس یې د کار عمر نه دی خو نه غواړي چې سوال وکړي او کوشش کوي په خپل مهنت خپله روزي وګټي. د هغې د ژوند او کار حال د نیاز احمد خان ناورو.
د سواد سرخار منګوره کې په لوی بازار حاجي بابا چوک کې چې ورته باز خلک سبو چوک نوم هم ورکړی دی او یا کلنه مشره زنانه افروز جان د تیرو دیرشو کالو راسې ساګ یعنی سابه خرڅوي. دغه مشره زنانه چې کونډه ده او د مینګورې سره نږدې پانډ کې اوسیږي سهار وختي باقاعدګۍ سره پاسي او مهنت مزدوري کوي او د خپلې کوړمې چې یو زوی او دوه لوڼې دي د هغوی خصمانه کوي. افروز جان ترور وایي چې په کم عمرۍ کې کونډه شوه او بل ته لاس نیولو په ځای دغه روزګار شروع کو.
زما خاون مړ شو جما د آرام به ما راشه جو دا صبر او دا شل خی پسې د بای اخلو ادم نه بای اخلو نفس عدالت او پیجن په دې ځای ناسو د خیره مولا د بانک سره راوړي یاره کله ختم شي کله خشي کله صاف کو کله دغه کو.
اپروز جان ترور وایي چې د دیرشو کالو راسې دغه سابه خرڅوم لومبۍ کې ارزانی وه نو په 15 روپۍ به لوی پنډ سابه خرڅول خو اوس د مارکیټ نرخ مطابق سابه خرڅوي.
پدیشم خاص کر پشنم خاص کر نفسه ګورو چې صاحبه ګران مشي جمنګه ګران خرڅو چې صاحبه دا آشنا سره دی چې صاحبه پشل په کلو من تفریح وځي جمنګه په ځای ورکاو چې په ګران پری وځي جمنګه په ګران ورکاو په 15 روپے دوه مسلمانانو دوه په 15 روپے په دوه پیسې په دوه پیسې پاړو په 2 روپے پاړو.
اپروز جان ترور وایي چې دوی ته د ورځې کله ډېره کله کمه مزدوري میلاو شي خو په دغه باندې خپل ضرورتونه پوره کوي.
هر څه اخلم جامع معلم پیزار هم اخلم ګیس هم هر څه ټول د بهې دي دوه زره مې د کوټهګۍ میاشته د دې مسو سره ناستم دا صاحبه چې خرڅوي.
اپروز جان ترور وایي چې ژوند یې ډېر په مشکلات تیر کو او څه خوشحالي په ژوند کې او نه لیده.
یاره تیر شوي دي نو څه خبره نه څه مشکلات وو هغه دغه خبره ویده وو کار واده شو خوشحالي ونه زلزلې خو دغه غم دی او غم دی او په غم کې په زاړه شو په غم کې پیدا شو نو.
او یا کلنه اپروز جان چې اوس هم ناروغه ده او دوایانې ځان له هم اخلي وایي چې چرې هم چاته د سوال لپاره لاس نه دی نیولی.
که پیدا شوم نو ما د څلور انو چاته دا نه ویلي په دې زما په پښو کې دا شال خیر مې مندل دې دې ته مې نه دی لاس کړی بجه حرام نه نه په اسه خپار تو به وخت نه خپین وخت مون کوم تصویر ما او په کټ کې قرار پرته ما بس کړی مې دورا دې ار ورځو ناروغه ما خانه دې نو چې سره سات ته روم ټول خلک دې.
اپروز جان ترور د خپلې د سیمې د خلکو څخه ګیلمند ده چې دوی سره مرسته نه کوي ولې وایي چې په دغې باندې د دوی څه قسمه غرض نشته.
حرام ته د څلور مذهبه څلور قرانه دي د حضرت په امت کې باندې کوچا دونه پیسه په دغه راکړي یا راکړي دا په براګان دي ګوره کوچا ول چې په دې موږ په مهره کې ناسته ده او خیراتي ډوډۍ ولا ورکوي چې دا وکړي او یه ما واسه تپوسته وکړي افساره دا خمیانت کوم لاره ناسته مخپل خپل مخپل سره
د مینګورې یو اوسیدونکی چې د 1300 کالو راسې دغه مشر زنانې څخه سابه اخلي وایي چې دا ډېره نره او تکړه زنانه ده.
یره تقریبا زما 10-15 سال نه غرازم د سابه خرڅي او د مسابه الو او دا بار سپلای کې درازي دی راوړي د خرڅي کې دل دفتر بيزې باندې ته علي او بیا دا عوام موږ راځو کم تر مو ته 4 کیلو 4 نیم کیلو 4 2 کیلو او ناسته مده غریب خپل هغه مزدوري او ډېری د خپل غریبي کې لګیا ده.
مشر افروز جانا چې اوسو ناروغه هم ده او عمر یې تیر کړی دی په داسې معاشره کې مهنت مزدوري کوي چې زنانه ډېرې کمې خپل روزګار کولی شي، ولې د خپلې کورمې ورسره دومره خیال دی چې اوس هم مهنت څخه ډډه نه کوي.
او اوس هم یو بل رپورټ، په لاهور کې د فرانس د میک اپ تھیبی کمپنی په مرسته د ناویانو د جامو او کالو هفته لاریل پیرس برایډل ویک ولمانځل شو، چې پکې زیاتره د کشمیر د ناویانو فیشن وښودل شو. د پاکستان یو شمیر ډیزاینرانو په دغه میله کې خپلې ډیزاین شوې جامې وښودې چې پکې زیاتره په سور مخمل کار شوی وو، او دا شان په دې یخنۍ کې د ودونو لپاره تیز او شوخ رنګونه لکه سور، بنفشي او شین رنګ د ناویانو زیاتره جامې جوړې شوې وي، او کالی یو ځل بیا هم په پخوانی نمونه کې په دغه میله کې ناویانو اچولی وو. د پاکستان وتلو ماډلو د هندي فلم ماچس په دې سندرا د ناویانو موجوده فیشن وښودو.
Pani pani yari atri boni boni veri utle chappa chappa char khachle hai chappa chappa char khachle.
په دغه میله کې ډیزاینرانو دا هم ویل چې سږ کال د ناویانو په جامو د ریخمو او زردوزی کارونه شوي وو وړاندې کړل شول. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د فیشن په دغه میله کې یوه خبره دا هم وه چې د کشمیر د کلتور هغه نښې پکې وښودل شوې چې روانو حالاتو متاثره کړي دي، لکه د لاسو کشمیري کار او د دغه سیمې روایتي کالي هم پکې شامل وو. دا واده دی اونې پلوشه چې تاسو واوریدا. اجازه غواړم، د الله پامان.